دوه بجې شوې. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د خبرونو دوام ته خره غلست. د خبرونه چې زه احمد تکلی د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم، یو ساعت تر دریو بجو دوام کوي، چې په ترڅ کې خبرونه، راپورونه او اونیز پروګرامونه خبرو. په راپورونو کې به واورئ چې د کابل په دې مزنګ سیمه کې د خونړۍ حملې په اړه د څېړنې کمیسیون نن جوړ شو او ډیر ژر به خپل کار پیل کړي. او ملګرو ملتونو په افغانستان کې په بیساري ډول د ملکی وګړو پر تلفاتو اندېښنه ښودلې. نور موضوعات هم لرو، خو په سر کې خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د جرمني پولیس وایي هغه انتحاري برید کوونکی چې پرون یې په انسباخ ښار کې 12 تنه زخمیان کړل، د افراطي افکارو خاوند و. او عراقي چارواکو په دیاله ولایت کې د پولیسو پر یوه پوسته په انتحاري حمله کې د لږ تر لږه 11 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی. لومړی پام وکړئ کورنیو خبرونو ته چې ناجیه ساپۍ چمتو کړي.
یونما په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په پراخېدو اندېښنه څرګندوي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د افغان ځواکونو په هوایي عملیاتو کې وسله والو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتي. او د ځوانانو معینیت د سولې د ټینګښت په برخه کې د ځوانانو رول ګټور بولي. د خبرونو تفصیل. یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وای داعش ډله په دې هڅه کې ده چې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې خپل حضور پراخ کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي تدامي چې امامتو نن په کابل کې د خبريالانو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا مهال د په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. نوموړي همدارنګ وویل چې په کابل کې د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه چې مسؤلیت داعش ډلې منلی تحقیقات روان دي. د کابل د وړمې ورځې په انتحاري حملې کې 68 کسان وژل شوي او 315 نور ټپیان شوي دي. بل لور ته د افغانستان جمهوري ریاست وایي ډېر ژر به د کابل د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه د یو څېړنیز کمیسیون کارونه پیل شي. د جمهوري ریاست ویان د واخان مینهپال نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کمیسیون په ترکیب کې بیلابیل ارګانونه شامل دي.
لوی سارنوال په مشرۍ باندې کمیسیون جوړ شوی دی چې په ترکیب کې حقوق بشر، د امنیتي ارګانونو غړي، د ولس نمایندګان او د موتریسینو غړي پکې ګډون لري. ډېر ژر به دوی خپل تحقیقات پیل کړي.
نوموړي همدارنګه وویل چې د دغو تحقیقاتو نتایج به په خپل وخت له ولس سره شریک شي. خو له بلې خوا د روښنی غورځنګ مشرتابه غړي وایي چې دغه کمیسیون هغه مهال ورته د منلو وړ دی چې بې پري نړیوال استازي پکې حضور ولري. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت د سولې د ټینګښت په برخه کې د ځوانانو رول ګټور ګڼي. د ځوانانو معین کمال سادات نن یو خبری کانفرنس وویل چې د سولې په ټینګښت کې د ځوانانو ګډون په اړه د هیواد په بیلابیلو برخو کې پروګرامونه جوړ کړي.
د سولې دغه پروګرام چې اکثر ځوانان پکې ګډون لري، مونږ د افغانستان په اکثر ولایتونو کې پیل کړی دی. په بیلابیلو سیمو کې ځوانان راغونډوو د سولې، د امن او د جنگ د ختمولو لپاره هغوی ته پروګرامونه جوړوو.
نوموړي همدارنګ له ځوانانو وغوښتل تر څو په رضاکارانه ډول د دغه معینیت د پروګرامونو پلي کولو لپاره سره یو ځای شي. او د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد په څو بیلابیلو ولایتونو کې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې وسله والو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغه وزارت له خوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه حملې په ننګرهار، تخار او فراه کې شوې دي، چې په ترڅ کې د داعش ډلې او طالب وسله والو 40 جنګیالي وژل شوي او 30 نور ټپیان شوي دي. دا تر دې دمه د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرني خبرونه له فرشتې جلال زای څخه اورئ.
عراقي چارواکي وایي د دې هیواد په دیالي ولایت کې نن د پولیسو پر پوسته په انتحاري حمله کې لږ تر لږه 11 تنه وژل شوي دي. حمله د الخاص ښار ته چې د بغداد په شمال ختیځ کې پروت پلاره کې پروت دی شوی ده. په دې حمله کې لږ تر لږه 10 تنه زخمیان شوي دي. د دې حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې یا داعش په مکرر ډول په عراق کې داسې حملې کړي دي. تر دې ورځې مخکې یو انتحاري حمله کوونکي د بغداد په داسې سیمه کې چې زیات شیعه ګان اوسي ځان منفجر کړ چې هلته هم 15 تنه وژل شوي وو. د جرمنی پولیس وایي هغه انتحاري حمله کوونکي چې پرون یې د دې هیواد د باوریا ایالت په انسپاخ ښار کې 12 تنه زخمیان کړو د افراطي افکارو خاوند و. د باوریا د کورنیو چارو وزیر یاشم هرمن نن د جرمنی خبری آژانس ټی پی ا ته وویل چې دا پیښه د اسلام پالو افراطي ډلو انتحاري حملو ته ورته ده. د څرګند کړ چې د دې حمله کوونکي غوښتل چې پر یو ځای ډیر خلک ووژني او زخمیان کړي. نو د دې څرګندېږي چې هغه دغه حمله کوونکي افراطي فکر درلود. د جرمني پولیسو ویلي چې په انسپاخ کې حمله کوونکي وویشت کلن له سوریه ورغلی او هلته پناه غوښتونکی و. د پولیسو په وینا هغه چاودیدونکي مواد او د اوسپنې ټوټې په خپل لاسي بکس کې شوې او د کنسرت ځای ته له رسېدو سره سمې انفجار وکړ. د انسپاخ ښاروالي کارلا سیدل نن یوې خبری غونډې ته وویل
دوی
موږ د خپلو معلوماتو پر اساس ویلی سو چې چاودنه د کنسرت ځای دروازې ته مخامخ شوې ده او حمله کوونکی نه دی توانېدلی چې د کنسرت ځای ته ورننوځي. نو له دې امله موږ خوشحاله یو چې په چاودنه کې ډېر خلک نه دي خوښ سوي. د حمله کوونکي په اړه نور جزئیات نه دي څرګند سوي. د انسپاخ څارنوالۍ نن څرګنده کړه چې د دې حملې دقیق علت لا نه دی څرګند. د جرمني پولیس وایي یو شپږ کلن افغان کډوال هلکه په مونشن کې لورستي حمله سره د تړاو په تور نیولې ده. د پولیسو په وینا د شپږ کلن افغان خپل معلومات تر حمله مخکې پولیسو سره نو شریک کړي. د پولیسو په وینا د افغان هلک له غځوان سره ارتباط درلود چې په مونشن کې پر یو رستورانت پر خلکو ډزې وکړې. دا حمله کوونکی داوید علي سومبولي نومیدو چې په خټه ایرانی او د جرمني تبه و. پولیسو ویلي چې د هغه افغان ملګري پر فیسبوک نور هلکان تشویق کړي او وربللي و چې تر حملې مخکې هغه رستورانت ته ورشي. د ترکیه چارواکو د لشته لږه 240 ژورنالیستانو د نیولو فرمان صادر کړ. د دې هیواد ټلویزیوني شبکو ویلي چې د ترکیه حکومت د ژورنالیستانو د نیولو حکم هلته د کودتا له ناکامۍ هڅې سره د ارتباط په تړاو کړی دی. د ترکیه حکومت په امریکا کې پر مېشت مذهبي مشر فتح الله ګولن تور لګولی چې د کودتا د وروستۍ ناکامۍ هڅې شاته لاس لري. پر انقره فشارونه د زیاتېدو په حال کې دي او د اردوغان پر حکومت انتقاد دی چې حتی د کودتا تر هڅې مخکې د مطبوعاتو پر ازادۍ بندیزونه لګولي. د ترکیه حکومت د جولای په 15مه په دې هیواد کې د کودتا له ناکامۍ هڅې سره په تړاو د لږتر لږه 6000 عسکرو، قاضیانو، پولیسو، ښوونکو او ملکي مامورینو د نیولو، له دندو لرې کولو یا له هغوی څخه تحقیقاتو امر کړی دی. د اروپایي کمیسیون مشر جان کلود یونکر نن څرګنده کړه چې د ترکیه اوسنی وضعیت ته که وکتل شي نو دا هیواد په داسې یو وضعیت کې نه دی چې په نږدې یا لرې وخت کې حتی د اروپایي اتحادیې پر غړیتوب باندې غور وکړي. او د امریکا مطبوعات وایي چې لږ تر لږه 2 تنه په فلوریدا کې پر یو نایټ کلب په وسله والو حمله کې وژل شوي او 14 تنه زخمیان دي. د پولیسو په وینا په فلوریدا کې د کلب بلو په نوم نایټ کلب کې په دې حمله کې د نورو کسانو د وژل کېدو په اړه دقیق معلومات نشته، خو په وژل شویو کې یو 14 کلن هلک هم شامل دی.
زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. د دې خبرونه په دوام کې به واوري چې د دې مزنګ د خونړی بریټ په اړه د څېړنې کمیسیون نن جوړ شو او تمه ده چې خپل تحقیقات به ډیر ژر پیل کړي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د سګنی کال د لومړی او شپږ میاشتو ملکی تلفات په تیرو 2 کلونو کې ساری نه لري. په دې اړه مو د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون نظر پوښتلی. په نورو موضوعاتو کې وابوري چې په وروستیو 2 اونیو کې له پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ پراخه شوې ده.
افغانان حتی خپل رقم مالونه چې دي، مطلب یو مال یو شی ده، په لاس زر اخیستی په زر هم ورکوي، خو مطلب ځان راپاسي، هغلته نه اوسیږي.
او د حزب اسلامی د قومندان کشمیر خان جنازه نن خاورو ته وسپارل شوه. په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې مو له هغو میرمنو سره خبرې کړې چې له مجرمینو سره د معافیت له چلند څخه شکایت لري.
دغه مجرمینو لپاره سزا نشته، مجرمین آزاد لاس ګرځي او محکمه کیږي نه. نو دغه سپی خو د تاوتریخوالي او جرأت پیدا کوي نورو خلکو ته هم.
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو 19 پروګرام نیمه نړۍ د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې له یوې نوې برخې سره په وروستۍ برخه کې خپریږي. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په موخه د دې خبرونه لومړی راپورته په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یا یوناما وایي چې په افغانستان کې د ملکی وګړو مرګ ژوبل په بې ساري ډول زیاته شوې ده. د ملکی وګړو د مرګ ژوبل په اړه د یوناما په راپور کې چنن خبر شو ویل شوی چې په تیرو شپږو میاشتو کې څه باندې یو نیم زر کسان په افغانستان کې وژل شوي او له درې نیم زرو زیات ټپیان شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د دې راپور د تشریح پر مهال په جګړه کې پر ټولو ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره دې عملي اقدامات وکړي. په دې اړه پام وکړئ، له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال محمد حدیث پردیس راپور ته.
د ملکی مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو په راپور کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې د کچې زیاتېدل ویرونکي او د شرم وړ موضوع بلل شوې ده. دغه راپور چې 2018 کال د لومړیو شپږو میاشتو د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې ارقام ښیي، د ځمکنیو جګړو زیاتوالی، د وسلوالو لورې پیچلې انتحاري حملې، هوایی بمباری او د سړک غاړې د ماین چاودنې د مرګ ژوبلې د زیاتېدو اصلي عوامل بلل شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یوناما د بشری حقوقو د برخي مشر میرمن دانیل بیل د دغه گزارش د تشریح پر مهال وویل چې د ملکی وګړو مرګ ژوبل په تیر وو کلونو کې په بیساری توګه لوړه شوې ده.
د غرقم یو ځلی بیا د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د یوناما د راپور له تر ټولو لوړه کچه اخی. د ملکی وګړو په مرګ ژوبله کې 40% زیاتوالی عمدتاً د دواړو خواوو ترمنځ د ځمکنیو جګړو د زیاتوالي او د وسلوالو مخالفینو له لورې د پیچلو انتحاري حملو له کبله دی.
د ملګرو ملتونو د راپور پر اساس په تیرو شپږو میاشتو کې 1509 ملکی وګړي وژل شوي او 3515 نور ټپیان شوي دي. په همداراز په دغه راپور کې راغلي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په تیرو شپږو میاشتو کې د ماشومانو په مرګ ژوبله کې هم په بېساري توګه زیاتوالی راغلی دی. په ورته وخت کې په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې ځانګړي استازي د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره باید عملي اقدامات پورته کړي.
موږ همداراز په دغه گزارش کې دا موضوع هم نوټ کړی چې طالبانو د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د راپور ورکولو په برخه کې د هغو په شمول چې د دوی لوري ورته مرګ ژوبله اوړي یو سلسله اقدامات کړي. ملګری ملتونه طالبان هڅوي چې دغه پالیسي عام کړي او دا یقیني کړي چې دغه اقدامات د نړیوال بشري حقوقو له قانون سره اړخ لګوي. د سولې په نه موجودیت کې هم په جګړې کې ټولې ښکېلې خواوې مسؤلیت لري چې د ملکی وګړو له مرګ ژوبلې مخنیوي وکړي.
په ټوله کې په دغه راپور کې تاکید شوی چې د افغانستان د وسلوالو مخالفینو ترڅنګ په خپل افغان ځواکونه هم په ځینو مواردو کې د ملکی تلفاتو د مرګ ژوبلې سبب کیږي او ملګرو ملتونو په وار وار د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتنه کړې چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي په برخه کې دي یوازې د اعلامیو په خبرولو بسنه نه کوي او باید په دې برخه کې عملي اقدامات پورته کړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
به همدې موضوع په اړه په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال اجمل تورمن د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له ویان رفیع الله بیدار سره مرکه کړې. ښاغلی بیدار د مرکې په پیل کې د یوناما د راپور په اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د نظر په اړه خبرې وکړې.
بلې، ملکی تلفات په جنگ کې په وروستیو کلونو کې همیشه یا لږ او یا ډېر زیاتوالی ښودلی دی، هېڅکله کم شوی نه دی. ولې انواع د حملاتو چې ملکی تلفات وژل کېږي، یا د اطفالو او د ښځو وژل، یا د جغرافیې په حساب، همیشه دې کې لږ تغییرات وي. زمونږ د بشري حقونو خپلواک کمیشن موندنې ډېرې مشابه دي د دغه راپور سره، چې مونږ د هجري شمسي کال په حساب باندې کار کوو، خو بیا هم
بله بایدر صاحب، د راپور کې دا راغلی دی چې دا د 2009 کال نه وروسته تر ټولو زیات تلفات دي سږ کال. فکر کوي چې لامل به څه وي دی د چې سږ کال دا تلفات زیات خودل شوی دی؟
وخت دا ده چې دولت او د دولت عامه قوتونو په وروستي کلونو کې خپل تاکتیکونه کې داسې تغییر راوستل چې ډېری تلفات د هغوی پر مرګ نه دي. دا یې نامره فورم چې راواخلې شپږ سلنه کنه د دولت مخالفین په توګه ارتباط ساده کوي بیا هم نو دا دې معنی لري چې دولت مخالفین د جنگ قوانینو ته او د اسلامي تعلیماتو ته چې جنگ مهم دی او مراد شي او ملکان نه باید هدف وګرځول شي ته اوس هم احترام نشته. ولی دا دې د معنی نه لري چې دا دولت د دولت نړیوال حامی قوتونه یو څه تلفات چې هغوی ته منسوب دي دا هم د معافیت وړ نه دي. دولت په چې ته تغییرات په خپل تاکتیکونو کې راغلي بیا هم دغه قانوني جنګونه چې هغه راکټي عملې چې هغه عوامونو مرمې چې کورونه باندې ملکي ځایونه باندې دي یو څه تلفات دې پورې هم منسوب کېږي. نو دوی هم باید کوشش وکړي چې د ملکي تلفاتو کموالي کې او کوشش کړی دی پخوانه موږ هم د بشریت په خپلواک مشین د نظامي مراکزو کې چې دا نظامیان تربه کېږي ټول قوتونه هلته د جنګ قوانین په شي کوو دوی هم خپل تاثیرات لري. ولې بیا هم د دولت مخالفه لوره او د جنګ کمزوري چې دا هغه دغه قواعد ته احترام نه لري.
بله بایدر سبی روسی پختنه هغه دا چې په دغه راپور دا هم خی چې د په دغه مرګ جوړ د ماشومان او د لویانو پرتل ډیره و. آیا دا وضعیت په افغانستان کې د اندېښنې وړ نه دی؟
وخت دا ده چې زموږ معلومات مخکې دا خی چې نیمایي ټول تلفات خځو ماشومان دي. یعنی سم نیمایي ملکی کسان تقریبا چې جنګ کې ملکی دي دا یا به خځو یا به ماشومان دي. دا شی نه وینم.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار او چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما د وروستي راپور په اړه خبرې کولې. یوناما وایي چې په افغانستان کې د سګنی کال د لومړی او شپږم میاشت ملکی تلفات له 2009 کال راهیسې ساری نه لري.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګو لا وخت در شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
زمګه غل آزادی رادیو اوري. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د کابل د ورستۍ خونړۍ حملې د تحقیقاتو ځنګړی کمیسیون جوړ شوی او ډیر ژر بخپل کار پیل کړي. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال نن ازادي رادیو ته ویل چې په دې کمیسیون کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون غړي، وکیلان، د امنیتي ارګانونو او د روشنايي غورځنګ استازي غړي توپ لري. لبلې خو د روشنايي غورځنګ مشران وایي چې دا کمیسیون ورته د منلو وړ نه دی. په دې اړه نور تفصیل له کابل د رحمت الله افغان پراپور کې واوري.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د لوی ترنوال فرید حمیدی په مشرۍ د دهمزنګ د وروستۍ خونړۍ پیښې څېړلو ته ځانګړی کمیسیون جوړ شوی او ډیر ژر به د دغه حملې په اړه څېړنې وکړي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال د وخان مینپال د دوشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې که څه هم مشخصه نکړه چې کمیسیون به په څو ورځو کې خپلې څېړنې بشپړوي، خو زیاته یې کړه چې د ولسمشر حکم دا و چې څېړنې ژر وسی.
لوی سارنوال په مشرۍ باندې کمیسیون جوړ شوی دی په ترکیب کې حقوق بشر، د امنیتي ارګانونو غړي، د ولس نمایندګان او د موټریسینو غړي په کې ګډون لري. ډېر ژر
د شنبې پورس په کابل کې د روښنايي غورځنګ پر مظاهرې باندې انتحاري حملې د عامه روغتیا د وزیر په وینا څه باندې 6 کسان ووژل او 315 نورې ټپیان کړل. د حمله چې مسؤلیت یې داعش په غاړه واخیست په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه په سختو ټکو وغندل سوه. او افغان ولسمشر محمد اشرف خانی وویل هر څوک چې ملامت وبلل سي قانوني چلند به ورسره وسي. که څه هم ارګوای چې کمیسیون جوړ شوی خو د روښنايي غورځنګ مشران وای تاکل سوی کمیسیون دولتي دی او دوی ته یې څېړنې د منلو وړ نه دي. د دغه غورځنګ د مشرتابه پلاوی غړي محمد عارف رحماني ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمیسیون هغه محل ورته د منلو وړ دی چې بی پری نړیوال استازي پکې حضور ولري.
کمیسیون حکومتي هم برای ما مشروع
دولتي کمیسیون مونږ ته د منلو وړ نه دی، مونږ باندې اعتماد نه لرو. زموږ غوښتنه دا ده چې داسې یو ګډ کمیسیون دی رامنځته شي چې په هغه کې حکومتي د معترضینو استازي او د جرم پیژندنې نړیوال پولیس پکې غړیتوب ولري. دغه کمیسیون د ملګرو ملتونو په مشرۍ دا جنایت وڅېړي،
جنایت را بررسی بکنه.
لدی یو ورځ بلاندې د بشري حقوقو د کمیسیون مشر سیما سمر هم وویل چې د دغه پیښې په چړنو کې باید د هاګ د نړیوالې جنایي محکمې له مسولینو څخه مرسته وغوښتل سي. خو معلومه نه ده چې افغان حکومت به د دهمزنګ د وروستۍ خونړۍ پیښې په چړنو کې نړیوال بنسټونه هم ورګډ کړي او که به د کمیسیون په همدغه اوسني تشکیل چړنې ته دوام ورکړي. بل خو ځینې افغان کارپوهان هم د دې کمیسیون د جوړېدو پر څرنګوالي انتقاد کوي او وایي چې د دې ډول کمیسیونونو د چړنو نتایج ډېر ځله ناڅرګند پاتې سوي دي. د دغه کارپوهانو له ډلې ودیر ساپای هم ټینګار کوي چې حکومت دې د پیچلیو پیښو په چړنو کې له نړیوالو بنسټونو څخه مرسته وغواړي.
د دې کمیسیون د جوړېدو په اړه که تاسو کوم نظر لرئ نو خپل نظر د افغان بی سیم په 1813 شمېره اس ایم اس کړئ. موږ به یې په همدې خپرونه کې د نورو اوریدونکو سره شریک کړو. او اوس هم نور موضوعات. په وروستیو څو اونیو کې له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ پراخه شوې ده. دوی دردونکي کیسې لري او وایي په پاکستان کې ډېر افغان کډوال له ځورېدونکي حالت سره مخامخ دي. په ننګرهار کې د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواري هیواد ته د راستنېدونکو کډوالو یو مرکز ته ورغلی، له هغو سره یې خبرې کړي او دا راپور یې برابر کړی.
په پاکستان کې د خپل وطن ګل وطن له کمپاین وروسته د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ تر پخوا تیزه شوې ده. دغه راستنېدونکي کډوال وایي په پاکستان کې نور د افغان کډوالو ژوند خورا سخت ځورېدونکي حالت سره مخ شوی. دوی وایي که افغان کډوال د اوسېدو قانوني اسناد هم ولري د پاکستاني پولیسو لخوا ډبول کیږي او په ډېرې سپین سترګۍ ترې پیسې اخیستل کیږي.
امام زیارت ګل کم سلوک افغانانو سره وشو، فلحال نو انسانانو سره نشه وسه کورنه ده کنه. لکه هغه کفار سي دي چې هغه مطلب لکه زموږ دین خلاف دي، هغه هم داسې کاروي نه ده کړی لکه څنګه چې پاکستانانو د افغانانو سره وکوله. او افغانان داسې په بشانت باندې وسره وځي چې هغه ته حتی خپل رقم مالونه چې دي مطلب یو مال یو شاید په لاس زر اخیستی او په زر هم ورکوي، خو مطلب ځان راپاسي هلته نه اوسېږي. او بل د سارو مال خطره ده، هر قسم کم خلک کاروبارونه او دکانونه او بزنس یو لکه مطلب په دغه علاقو باندې کوم کاروبار نه سی وو د خلکو په یو دو کې 500 روپۍ راوند بدل ټول د پرې خو د خلک راووتل.
بس روه جمعه نمبر وځي نسی دی د غواره شماجری گاډي کې چې کاکار در سره یو کنه ابل ورځ متر زوی راغې تل په خبر ته پاسپورټونه ور سره په صدر کې نیول یو پښ 1500 روپۍ ته هغه صرف سپیشل برانچ په نووال 1500 روپۍ ته هغه بس پرې بازا حالات تر ور چرې شي ته یو بس کډه مړې درې ورو د کبار کو کبار می ګیر کې بس جیر کې وای ته بس جیر ته دی او د سینیونه د اورور پر روډ باندې نه دی د مثال له جلال آباد ته پورې دی کنه یو سلور 15 چک پوسی وي بس ګاړې پمپونو تم در پسی تاویږي او درې ډیر کوشا کوئی شو ماجرې بس ګاډي کې دی واځي کنه دې در نو هغه سی په بوت بس بدرې ورو دې بچې به وارا.
په ننګرهار کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یا یو این ایچ سی آر دفتر مسولین وایي د کوچني اختر نه راپدې خو له پاکستانه د افغان کډوالو د راستنېدنې لړۍ تر پخوا تیزه شوې. د دې ادارې د اړیکو مسول ایمل وایي هر ورځ په لسګونو کورنۍ خپل هیواد ته راستنېږي.
دغه د راستنېدلو دا کوم لړۍ چې د کوچني اختر څخه راپدې خو دا لړۍ سرعت پیدا کړی تیزه شوې ده او تقریبا د کوچني اختر څخه وروسته د 200 کورنۍ په شاوخوا کې تر اوسه پورې راغلي دي. موږ په اوسط ډول باندې په دغه مرکز کې چې تاسو نن وکتلو په اوسط ډول باندې د دې شو کورنیو په شاوخوا کې د کورنۍ په حساب باندې راجستر کیږي او د سر په حساب باندې موږ مرسته کوو.
د ایمل په خبره هغه کډوال چې په پاکستان کې راجستر شوی وي او قانوني اسناد ولري هغوی ته د عامه پوهاوي او روغتیایي خدماتو ترڅنګ ورسره نقدي مرستې هم کیږي.
په دغه مرسته کې دوی چې کله پیسې باندې د پاکستان څخه راځي دغه مرکز کې لومړی دوی راجستر کیږي. د راجستریشن څخه وروسته د کورنیو ته د یونیسیار او همدغه رنګه د یونیسیار د همکارو ادارو لخوا څخه د ناچارو د توکو پاک لبانې عمومي معلومات صحي خدمات منګنورم کاران د خاص خدوی ته حقوقي برخه کې معلومات او دوی دغه خدمات سرپسنګ کې د ملګرو ملتونو د کډوال ادارې له خاص خاري کورنۍ فی غړي ته اوسه ډول 300 ډالر په شاوخوا کې دوی سره مرسته کوي.
د یو ان ایچ سی آر په دفتر کې رسنیدونکو کډوالو ته په افغانستان کې د ممکنه خطرونو په اړه عامه پوهاوی هم ورکول کیږي. د همدې برخې ښوونکي ریحانه وایي دوی افغان کډوالو ته هغه ټول خطر لرونکي وسایل او چاودیدونکي توکي ورپیژني چې له خطره ډک وي تر څو په ناپامۍ کې له کوم خطر سره مخ نشي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پخوانی جهادي قومندان کشمیر خان د ناروغۍ له کبله وفات شو. د نوموړي جنازه نن ترسره شوه. د کشمیر خان پلویان وایي که څه هم نوموړی له حکومت څخه مرور و خو په خپله سیمه کې د رغونې او پرمختګ د کارونو مخه نه ونیولې. د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري او په دې اړه تفصیل.
د جنازې لمونځ د سهار په 8:30 بجو ادا کړی شو چې پکې د ملي شورا غړو، حکومتي چارواکو او په سلګونو نورو کسانو ګډون کړی و. مړی د جنازې ځای ته د افغان ځواکونو په پوره بدرګه یوړل شو. د جنازې ګډونوالو ته د کونړ والی وحید الله کلیمزی په خپلو خبرو کې وویل کشمیر خان د افغانستان د جهاد استاد و. له پنشیر او نورو ځایونو څخه به دلته مجاهدین راتلل او کشمیر خان به ورته روزنه ورکوله. په روانو حالاتو کې له افغان حکومت مرورو خو داسې کار نه دی کړی چې هغه د ولس په زیان وي.
د سړی په وطن او خاوره مین و. ځکه تاسې ګورئ چې 15 کاله د طالبانو د رژیم د سقوط څخه وروسته تر نن لحظې پورې د نظام څخه لرې او په مرور حالات کې پاتې و. ولې د دې کړنې د افغانستان د ولس، خلکو او خاورې په خیر وې. هېڅ داسې عمل د دا او یاد د ملګرو په واسطه نه دی ترسره شوی چې د افغانستان د پیشرفت باسازۍ ترقۍ مخنیوی کړی وي.
په ولسی جرګه کې د کونړ خلکو استازی مولوی شاهزاده شاهد هم وویل کشمیر خان د دومره وسلو او نوم سره به هم په چا ظلم ونه کړ او نه هم د جنگ لاره اختیار کړه. د حاجی کشمیر خان د سنگر ملګری د حزب اسلامي د شوراګانو مشر او د ولسمشر مشاور انجینر وحید الله سباون وویل حاجی کشمیر خان د سولې غوښتونکی و. خلک وای کشمیر خان چې ژوندی او د کونړ او په ځانګړي ډول د شیګل امنیتی حالات ښه وو. که څه هم چې یو شمیر کسانو خپلې هڅې وکړي چې هلته هم جنگ پیل شي خو کشمیر خان ورته اجازه ورنه کړه. خو اوس دوی سره دا تشویش مخ په زیاتېدو دی چې د هغه له مړینې وروسته به شیګل د کوم برخلیک سره مخ کیږي. کشمیر خان د حزب اسلامي د مرستیال، د نظامی مسئول، د کونړ د جبهاتو امیر، د دغه ګوند د دارالانشا د رئیس او د نهمې پلې فرقې د قومندان په حیث دندې ترسره کړې وي. په دې وروستیو کې چې د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ کومې خبرې روانې وي دې ته ډېر خوښ و خو ژوند ورسره یاري ونه کړه او د شاوخوا 80 کالو په عمر د ورپېخې ناروغۍ له امله وفات شو. نن یې جنازه په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شوه.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي که امریکا په هغه هیواد کې میشت ترک مذهبي شخصیت فتح الله ګولین ورونسپاري نو د ترکیه او امریکا اړیکې به خراب شي. مولود چاوش اوغلو په یوه تلویزیوني مرکه کې وویل چې ښایي د جولای د 15 د ناکامې کودتا په تړاو ځینې سفیران هم لرې کړي. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د راپور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو له خبر ترک تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې د ولسمشر اردوغان د رژیم مخالف فتح الله ګولن د نسپارلو په صورت کې د امریکا او ترکیه د اړیکو د خرابېدو خبرداری ورکړی دی. فتح الله ګولن چې د ترکیه حکومت د تیرې اونۍ د کودتا په تنظیمولو تورن کړی دی د امریکا په پنسلوانیا کې اوسېږي. ترکیه له امریکا څخه د ګولن د ورسپارلو غوښتنه کړې وه خو امریکا وایي ترکیه باید په کودتا کې د ګولن د لاس لرلو په اړه قانع کوونکي شواهد وړاندې کړي. مولود چاوشوغلو ویلي دی به امریکا ته د خپل سفر پر مهال د هغه هیواد له سیاستوالو او قضایي چارواکو سره وګوري. چاوشغلو د غرض په ترکیه کې د ناکام کودتا په تړاو د ځینو سفیرانو د لری کېدو خبره هم کړې ده، خو تر اوسه نور جزئیات نه دي خبر شوی. په یو تازه خبر کې چې د ترکیه دولتي خبری اژانس انادولو خبر کړی، راغلی چې حکومت د 23 خبريالانو د نیولو حکم ورکړی دی. د اردوغان حکومت تر کودتا وړاندې هم په ترکیه کې د بیان ازادي د محدودولو لقبله تر انتقاد لاندې و، خو حکومت دا تورونه او انتقادونه ردول. ترکی چارواکو تر کودتا وروسته په هغه وخت کې د څه باندې 15,000 کسانو یا دندې څنډولې دي یا یې نیولې دي. په دې کې سرتیری، پولیس افسران، قاضیان، ښوونکي او مدني فعالان شامل دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي که چیرې خلک وغواړي چمتو دی چې د اعدام سزا قانون بیا نافذ کړي. بلخوا د اروپایي اتحادیې مشر جین کلاود جانکر نن ویلي چې ترکیه له اوسني دریځ سره نسي کولی په نږدې راتلونکي او حتی د ډېرې مودې لپاره د اروپایي اتحادیې غړیتوب ترلاسه کړي. جانکر د نورو اروپایي مشرانو له قوله ویلي چې که ترکیه د اعدام سزا بیا راپورته کړي، نو له اروپایي اتحادیې سره د ترکیې د غړیتوب په اړه بحثونه به د اوس لپاره ودرول سي. جانکر زیاتوي یو داسې هیواد چې په اساسي قانون کې د اعدام سزا ځای ولري، هغه هیواد په اروپایي اتحادیه کې ځای نه لري.
2:30 شوې. قدرمن اوریدونکو، د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خدا شیبه فرشته جلال زی ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر وایي داعش په دې هڅه کې دی چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خپل فعالیت زیات کړي. د افغانستان د جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر وایي ډېر ژر به د کابل د خونړۍ په کابل کې د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه د یوه څېړنیز کمیسون کار پیل شي. په دې انتحاري حمله کې چې پرون شوې وه، شپږ شپېته کسان وژل شوي او 315 تنه زخمیان دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په څو ولایتونو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په هوایي حملو کې وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د عراق پولیس وایي د افغانستان په عراق په دیالي ولایت کې نن د پولیسو پر پوسته په انتحاري حمله کې لږ تر لږه 11 تنه وژل شوي دي. د امریکا مطبوعات وایي لږ تر لږه 2 تنه نن په فلوریدا کې پر یوه نایټ کلب په وسله واله حمله کې وژل شوي او 14 تنه زخمیان دي. د ترکیه حکومت نن د لږ تر لږه 23 ژورنالیستانو د نیولو فرمان ورکړی دی. د ترکیې د ټلویزیون په حواله حکومت د کودتا له ناکامې هڅې سره د تړاو په تور د دغو ژورنالیستانو د نیولو حکم کړی. اوریدونکو، د یو خبر اصلاح، د افغانستان د جمهور ریاست دفتر وایي ډېر ژر به په کابل کې د وروستۍ حملې په اړه د یو څېړنیز کمیسون کار پیل شي. په دې انتحاري حمله کې 16 کسان وژل شوي وو او حمله د شنبې په ورځ شوې وه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم اقتصادي خبرونو ته غوږ شئ چې سباون کاکړ برابر کړی دی.
السلام علیکم. په مکرۍ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي که هغه افغان سوداګر چې په بهر کې پانګونه کړې خپل پانګه افغانستان ته راوړي، له یوې خوا به د دوی پانګه خوندي شي، له بلې خوا به د افغانستان اقتصاد ته هم ګټه ورسوي. دغه وزارت وایان مسافر خوخندي ازادي راډیو ویل چې افغان حکومت کوشش کوي چې هغو سوداګرو ته چې په بهر کې پانګونه کړې او واړي خپل پانګه افغانستان ته راوړي، د پام وړ اسانتیاوې برابرې کړي. د شغلی خوخندي په خبر افغان حکومت د کورنیو او بهرنیو پانګوالو تشویق ته ژمن دی او دروازې د پانګوالو پر مخ پرانستې دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر پاکستاني رسنیو خبرو کړی چې د پاکستان حکومت 1,200 افغان سوداګرو ته خبرداری ورکړی چې تر راتلونکو شپږ میاشتو پورې خپله پانګه له پاکستان څخه وباسي. په شمال ختیځون کې د باغداري او مالداري مسؤلین وایي چې په دغه ځون کې باغ لرونکو خپل باغونه په عصري او فني ډول تنظیم کړي دي. په دغه ځون کې د باغداري او مالداري څانګې مسؤل محمد غلام الاخیل ازادي راډیو ویل دا کار د دې لامل شوی چې سږ کال په دغه ځون کې د تازه میوې حاصلات د تیر کال په پرتله ډېر ښه دي.
خپله د باغ مدیریت کې هغه ټول مراد شوي دي او دا سبب شوي دي چې حاصلات هم مستقیما تاثیر وکړي. تکلې نسبت د تیرو کلونو په مراتب زیاتره حاصلات په خپل هغه تخنیکونه چې ضروري
د شغل ملاخیل په خبره د څو کلونو په ترڅ کې د دغه ځون باغلرونکو ته د دوی د ادارې لخوا عصري او فني زده کړې هم ورکول شوې دي. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو مخې د کابل په بازارونو کې د خوراکي موادو اومده بې په دې ډول دی: یو 9.5 کیلو پاکستانی وړه 1300 افغانۍ، یو 50 کیلو قزاقي وړه 1300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بره 2400 اتیا افغانۍ، یو د نیمنې بوجي ورجه 1550 افغانۍ او 14 لیټر غوړي 1500 افغانۍ. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره د ډالر بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ، یو یورو 15 افغانۍ، یو شپېته پوله یو پاوند 90 افغانۍ، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستاني کلدارې 1450 افغانۍ. د خبرنو پای
سموږ راغله. ازادي راډیو اوري او هم ستاسو اس ام اسونه. محمد ګل تخار لیکي: د کابل د ده مزنګ په قضيه کې دولت مسول دی. کمال الدین صفان د کندهار له ارغستان ولسوالۍ څخه لیکي: د روشنی غورځنګ مشرانو په غیر قانوني ډول په داسې حال کې لاریون وکړ چې حکومت ورته د نه کولو خبرداري ورکړ، نو اوس باید خپل ملامتي خپل ومني. روحلا لهلمند لیکي: د کمیسیون مثبت پایلې نه لري، د دې مسؤل د اشرف غنی حکومت دی. شکر الله لغمان لیکي: افغان حکومت باید په خپل د دې مسلې په حق له فیصله وکړي او له هیڅ چمرسته ونه غوړي، ځکه بهرنۍ کړۍ د افغانانو دښمنان دي. او احمد الله درمان د کندهار ولایت څخه لیکي: د کابل د شنبې د ورځې د پیښې لپاره باید د کمیسیون غړي باوري کسان وټاکل شي. قدر بنا اوریدونکو، د دای پورستی برخه کې لمړی د یو کلی زرغغونه د رادیو ډرامې یو نوې برخه او ورپسې نیمه نړۍ 19 پروگرام واوري.
یو کلی زرغغونه.
عزت منو اوریدونکو، السلام علیکم. د ډرامې په تیر برخه کې کلیوال په دې اندیشمن و چې د دوی په کلی کې یوازینی شوونکې په ګواښونو سره له معلمۍ راګرځول کیږي او دوی د عمل جرم هم وباله. اوس راځي واورو چې ناصر او نور محمد ولی جمیل او سعید ته پټ شوي دي.
نور محمد ځان پټکا، هغه ته جمیل او سعید رانی پیښول
ورو ناصر جوای نه وري رسوا بشو چې کرا نه دیش ولاکس به واخلم.
سیده آغا لک چا خو روان دی جاناغا نه دی
هو جمیله جاناغا دی
آغا لک کارونه هم زیات سول، هم په خپل پوله او پټی کې کار کوي او هم بټی تزي. خشوا د غریب ستونزه خو حل شو.
خدای دی ګل محمد ته خیر ورکړي. جاناغا یې په دې پوه کړی دی چې د هم ل خپل تر سره په جایداد کې حق لري.
او سیده خشو کلی کې چې څه جنجالونه وو اتی وختونه کې یو په بل پسې حال شول.
جمیله د دې جوارو پټو ته ګوره، باد هم نسته، جوار خوري، ته به وایې چې څوک پکې دی.
هو جوار خو خوري، کومه پیشکه میشکه به پکې وي.
او دا رڼا دې څه شوه؟ په دې شنه اسمان برېښنا له کومه شوه؟
انډي والا روژه هم تېره شوه چې ووایم ګنګ سي، لکه چې په سپینه ورځ خوبونه ویني برېښنا چیرته ده وهلکه.
ته یې مه منه، ما خو سپینه غوندې رڼا ولیده، ستا یې خوښه نو.
ښه سمه ده، ټوکه کوم. صحیح ده
جمیله، نور ملګري هم رانغلل، راځه چې د جوارو په څنګ څنګ کې روان سو، هغې پورې به د ماښام اذان هم وکړي.
سمه ده،
ما ویل نن مو لږ وخت پیدا کړه چې ملګري وګورو، هغه هم ونیسو،
ځکه ژوند بله ورځ به ورسره ووینو. خو زما خندا دې ته راځي چې تا په شنه اسمان برېښنا ولیده.
جمیله ته خو خاندې، خو زه تر اوسه هغې رڼایي ته حیران یم، هسې ټوکې نه کوم.
ما خیر ته شه روانېږه، نه برېښنا وه نه شی، اسمان تک شین دی. او روغتیا ته دا زردالو وګوره، دې خوا چې راتلم یو څو پاخه پاخه مې له باغ را وشکول.
څه ښه غټ غټ زردالو دي.
راځه راځه، د جومات بمبې کې به یې ومینځو، بیا به یې وخورو.
نور محمده واخله واخله، یو بل قطع عکس یې هم واخله چې دواړه ښه سره نږدې دي.
ښه ښه،
زر شه چې وځي.
ورو ناصره جوای نه وري رسوا به شو.
وای لاسونه مې بېخي رپېږي، څنګه دواړه دې خوا ته را ګوري؟
ښه ښه، ته دومره مه غږېږه، دا دی اوس یې بل عکس هم اخلم. واخیستل شو، پورته شه چې ځو.
مه خوځېږه له ځایه، دوی چې ښه لرې لاړل بیا به موږ لاړ شو.
تومره گرمی ده د فرزانی پلارا تیار ولاری قبل اورسین در سره خلاصه کا
او زرمینی هوا خو ډیره تاوده شوی ده اوړه ده نو د گرمی وخت ده خرخته غزما صادر دی موتو که کنه
نه تر اوسه ملانه دی اوتو کړای ولی چیرته روان یې
او یو زل د غوسیدین پختنه ته ورزم
ولی خیرتی ده
هم خیرتی ده و هم نه ده ما ویل ورشم پختنه وکم چې هغه کسانو سره څه وکړه چې د ښځې د کار پاکله ورته زنګ وهلی و
او رښتیا چې هغه خبره څنګه شوه
څنګه به شوي وي هغه دی غوسیدین تصمیم نیولی چې نورې میرمن ښوونځي ته نه پرېږدي
او په هغې خو خبره وم ما ویل دا به له قاره ویلي وي له دې خبرې به واوړي افیسه غریبه خو ډېره خفه وه
خود به خفه یې زما خو به تر مرګه هغه خفګانونه هیر نه شي چې ملک ستار زما لور ښوونځي ته نه پرېښوده
او زما خو پر سر سمې نینې کیدلې
ښه ښه ورکوی مې را یادوه زه اوس غوسالدین ته ورځم
دا دیم څادر
رایکه خیر ویسی
خو دومره زر زرې خیرینوی چې بیخي رنګ بدل شوی
څه وکړم ګرمي ده نو هره شیبه خولې پې پاکوم لاړم
ښه ورشه خدای دې وکړي چې دا ستونزه حل شي
زه فکر نه کوم چې غوسالدین به بیرته خپلې مېرمنې ته د کار کولو اجازه ورکړي
ته کوشش وکړه یو څه ورته ووایه چې پرېږدي وی دې فرزانې پلاره دا دې در باندې غرمه شوه
غرمه شوه زه خو هېڅ په وخت پوه نه شوم
کور ته یې نو ولې ورځې هغه دې تر څو ډوډۍ خورې د لمانځه وخت کېږي بیا هلته جومات کې ورسره خبرې وکړه
والا ته هم ښه وایې ورشه خیته ډوډۍ تیاره کړه
آمین
غوث‌الدین کاکا مونږ دې قبول شه
خدای دې زه ټول مونږونه قبول کی
آمین غوث‌الدین کاکا یو خبره مې کوله
څه خبره خیرات خو بوی نه يم جانا کله کې زه روای خبوي د ډیر خفګان له لاسه مې په سر درد شو نږدې ده چې وچوي
ته صبر چې دا بوټان درته کېده دا دې
خیر وسی
بس دا ما خفګان پوښتنه مې کوله
خانو راشه چې دې دیواله ته کینو په خو کې نیز دمه نشته دی
او کې بنو ته صبر چې دا څادر هوا کوم درته
نه نه څادر دې پاک دی خیرنیږي همدغسې به په دې تیږه کینو
والله کور کې ممدان راته وویل چې څادر دې زر زر خیرنی
ښه یې ویلي که نه تا اوس دا پاک څادر خاورو کې اوارو
ښه غوث‌الدین کاکا د ښوونځي خبره څنګه شوه دا څو ورځې چې ستا مېرمنه درس ورکولو ته نه ځي جنکۍ بې سبقه کور ته راځي
راځي به نو لوی مکتب دی بله ښوونکی دې ورته ونیسي که نه تاسې ولې دومره په دې خبرو پسې ګرځئ هغه نوره نه پرېږدم چې لاړه شي
ګوره غوث‌الدین کاکا د کلي نجونې بې سبقه پاتې کېږي ښوونځی معلمې ته اړتیا لري او ګټه ټول کلي ته رسي
یو بله معلمه پیدا شي چې هغو ته درس ورکړي
نو داسې چې وي په هره خبره کې به د کوڅه ډبو یو یو زنګ راځي او موږ به یې منو ه
زه د چا په کار کې غرض نه لرم او نه د څوک زما په کار کې غرض لري
ګوره غوث‌الدین کاکا ته تر اوسه په خپله هماغه خبره ولاړې کومه چې په جرګه کې وشوه
نه یم جانه زه بیا هم وایم چې زه اوس د دې توان نه لرم چې شوبه په شوبه وګرځم او نه هم کومه واسطه لرم بس لنډه خبره همدا ده چې نه دي ځي
کاکا موږ په یوه کلي کې ژوند کوو په دې پوهېږم چې ته نه شي کولی دې کار پسې وګرځې
چې پوهېږې نور به سر نه سره خوږو
غوث‌الدین کاکا دا ورځ په ما هم راغلی خو په لږ توپیر کیسه ډېره اوږده ده زما لور فرزانه ملک ستار ښوونځي ته نه پرېښودله زه اوس په دې کارو کې ښه تجربه لرم
اوس خو هغه دی لور دې بېغمه ښوونځي ته ځي او بل ته غواړې چې زه هم خبره ولسوالۍ ته کش کړم
هو که نه او زه پوهېږم چې کوم ځای ته ور شو او څنګه خبره حل کړو بس ته یې راسره ومنه
یاره نه نه وایي چې سر دې نه خوږېږي ولې داغ پرېږدې ته هم خیر وسې چې ما سره دې همدردي وکوله
غوث‌الدین کاکا زه در سره په
نه یم جانه خفه نه شي زه نور کور ته ځم په ډېر ناستې مې زنګنونه په درد شو
خوښه دې غوث‌الدین کاکا بیا هم په دې عقله له ځان سره فکر وکړه
جمیله؟ چه
خود بدمشا نن دی ات خوند نشتا چه خبر ده
خدای دادا یو خو می سودا خلته دې درندې دي او پنه اوه خوندیم
راکه یو خلته دې ماتا زړه دې بدمشا زبر سره راستا وک
خیر وسې
دې خو بنا روغ نه
دې ستړایم هوان ډیره ګرمه ده کیدای شي د ګرمۍ تاثیر وي
مشا دونه ګرمي نه ده نری شمال لګیږي
ګناه دې نه ده ته داسې په موبایل کې مصروف یې چې نه په ګرمۍ پوهېږي او نه په یخنۍ زه خو ډېر ستړی شوم
دا د موټرونو تر تمځایه پورې لږ ګام در واخله چې موټر کې کېناستې ستومانتیا دې وځي
خدای دادا زه خو تا ته حیران یم چې ستړی کېږم نه او په دې غصب موبایل کې بې حده مصروف یې
په خبرې پسې مه ګرځه جمیله زړه دې بدمشه موبایل هم ښه مصروفیت دی
هی خدای دادا موبایل خو ښه شی دی خو دومره باید څوک پکې مصروف نه شي چې په لار کې روان یې او موبایل کې ګوتې وهي عجیب دی که چې ځو
زړه دې بدمشه نو ته
مه غږېږه چابک شه هغه دی موټر هم راغی ګرانه لاړه بیا به تر کلي پیاده ځو
خیر دی نو
څه خیر دی ته خو بیخي زما خبره نه اورې غټه غوټه دې په لاس کې د موبایل کې لام بوخت یې
اوف ته خو یو شیبه صبر وکړه جمیله
هر وخت وایم چې له تا سره په بازار کې برابر نه شم خو بیا هم برابرېږم
روژې بدمشه جمیله یو ریکوست راته راغلی نوم یې ډېر جالبه دی پجارو
هر څوک چې اوزګاره پاتې شي بیا په هر نوم فیسبوک جوړ کړي او ته څه کار ورسره لرې
موبایلونو ته پام ونیسه
خیر اوسې استاذه
راځه جمیله موټر کې کېنه زه به هم دا ریکوست قبول کړم
څوک چې نه پیژنې څنګه قلب لوي راځه کېنه
جمیله زړه دې بدمشه ته خو یې دې عکس ته وګوره کنه جینایي ده
خدای دادا همداسې چې نوم بې رقمه دی کیدای شي عکس یې خپل نه وي
اوس خو مې قبول که
خدای دادا که فیسبوک نه سمه ګټه واخیستل شي او سم وکارول شي خو ښه که نه ځینې کسان هغه غلطه شیان پکې اچوي
نو زړه دې بدمشه ما خو کوم غلط کار نه دی کړی
استاده سیټونه دې ډک شول حرکت کړه په خیر زه له خیره
درنو اوریدونکو غوث الدین پر خپل خبره اوس هم کلک ولاړ دی چې میرمن دې نور شونځي ته نه ځي ځکه چې ځینو کسانو غوښونه ورته کړی وو خو نه یې ورته وایي چې دا سم تصمیم نه دی دوی باید قانون ته مراجعه وکړي نو آیا تاسو پوهیږئ چې قانون د دې ډول زورونو او غوښونو پاک لڅویلی
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا خوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو خپل نظرونه مو غږ ثبتون کې ماشین ته وایاست د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته
د خزل لپاره د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه
جوړون کې مسوده نیازه
د نیمه نړۍ د نوریدونکو سلامونه مې ومنئ په روانه خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې په ورستۍ څوونیو کې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی لا زیات شوی دا چې ولې په افغانستان کې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې مخ په ډیری دوده ای اسباب او عوامل څه دي او همدارنګه مو د ورستۍ تاوتریخوالو له یوې قرباني میرمنې سره هم خبرې کړي چې مخته یې تیزاب شیندل شوی او په ناوړه صحي وضعیت کې ده دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم قدرمنو اوریدونکو که څه هم په ورستۍ څو کلونو کې په افغانستان کې د خزو لپاره د پام وړ کارونه شوي دي او خزو په مختلفو برخو کې پرمختګ کړی خو له لاسته راوړنو سره سره میرمنې له ګڼو ستونزو سره هم مخ دي قتل، زور زیاتی، جبری او په واړه عمر کې ودونه وهل ټکول، لزده کړو محروبول هغه موارد دي چې افغان میرمنې ورسره مخ دي. په غور ولایت کې 14 کلنه زهرا د خپل خسرګانی لخوا وسوځول شو. زهرا دوه کال وړاندې د پلار د دوهم واده په مقابل کې واده شو. د نوموړي د پلار په وینا زهرا د خاوند په کور کې لګڼو تاوتریخوالو سره مخ وه. دا امیندواره وه. خاوند یې پرې تیل واچول او ویې سوځوله. روغتون ته راورسول شوه خو په حق ورسېده. ښځو سره د زور زیاتي په دوهمه پیښه کې د کابل ښار یو اوسیدونکي د ډاکټر نفیسی نوري مخ ته تیزاب وشیندل او د هغې د مخ ښایست یې له منځه یووړ. د نفیسی د لیدو لپاره استقلال روغتون ته لاړم. روغتون ته په ننوتلو مې ډېرې سوځېدلې مېرمنې ولیدې. دا چې ولې سوځېدلې وې معلومه نه وه، خو د اتاق په یوې څنډه کې د نفیسی لپاره یوه جلا برخه ځانګړې شوې وه. نفیسا په یوه چپرکټ کې پرته وه. تقریبا تر ټول مخې سپین بنداژونه تاو وه. یوازې دوه سترګې ښکارېدې. د یوې سترګې رنګ یې بدل شوی و او نفیسی په ژړغوني غږ ویل چې تر اوسه پورې څه پرې نه شي لیدای. نوموړی د هغې زړه بوګنوونکې صحنې کیسه کوله. ویل یې له تیزاب شیندلو وروسته ټول خلک لاس تر زنې ورته ولاړ ول. هیڅوک نه حاضرېدل چې یوه لپه اوبه یې مخ ته ور واچوي.
روز دوم می درخته بودم خانه مادرم.
د اختر په دوهمه ورځ می د مور او ورور کور ته تللی وم. د شپې 12 نیمه بجې وې. د کورنۍ له نورو غړو سره می د کور په لور روانه وم. چې ناڅاپه یو کس تیزاب راوشیندل او وتښتیده. زه د سړک په سر پاتې شوم. هیچ چا راسره مرسته ونه کړه. حتی یو بوتل اوبه نه وې چې زه پرې خپل مخ ومینځم. ټولو خلکو راته حیران حیران کتل او دا ورته ډیره جالبه صحنه ښکارېده چې له یوې ښځې سر ظلم شوی او دوی سایل وکړي. تر اوسه پورې مې وضعیت چندان ښه نه دی. یوه سترګه مې اوس هم څه نه ویني. زخمونه مې هماغسې تازه دي. په روغتون کې هم سمه پالنه نشته. ټوله دوا په خپل اخلم. هیڅ نه پوهیږم څه وکړم. ډیر د خپګان احساس کوم او حالات مې ډیر خراب دی.
میرمن نفیسا له اړوندو ادارو غواړي چې ژر تر ژره باید مجرمین ونیول شي چې په آینده کې نورې میرمنې لکه دې غوندې قرباني نه شي.
په هر صورت باید این مجرمی رو پیدا کنه.
په هر حال باید دا مجرمین ونیول شي، ځکه نن یې پر ما تیزاب وشیندل، سبا ورځ کیدلی شي نورې میرمنې هم قرباني شي. په ما خو سخته تیره شوه، خو په راتلونکي کې باید نورو میرمنو سره داسې ونه شي. اړوند ارګانونه باید ژر تر ژره مجرمین ونیسي او سزا ورکړي. او که چیرې چارواکي داسې فکر کوي چې دوی په امن کې ژوند کوي او د عام خلکو په کیسه کې نه دي، دا نو بې وجدانۍ ده او داسې باید ونه کړي.
د دولت یو کارکوونکي حمیده چې میړه یې وژل شوی او په قاتلونو یې د اعدام حکم صادر شوی، له عدلي او قضایي ارګانونو ګیلمنه ده. وایي اوس یې د میړه قاتلین آزاد ګرځي او دا هره ورځ تهدیدوي. ورته وایي که غږ یې پورته کړ میړه غوندې به یې ووژل شي. په ډیر ظلم او ستم یې زما خاوند وواژه. درې کسان وو او په درې واړو د اعدام حکم صادر شوی و، خو په درېیمه محکمه کې برات ورکړ شو. ما دوی ته هیڅ ابرا نه وه کړې، ځکه چې که ما دوی بخلي وای سبا ورځې بیا لکه ما غوندې په بل چا هم ظلم کاوه. خو دوی د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا آزاد شول. اوس ما ته اختارونه راکوي او وایي چې که څه دې وویل نو خاوند غوندې به و وژل شي. زما لپاره ډیره سخته ده. خاوند مې ډیر ښه انسان و. زه اوس په ډیر مشکل کار کوم او خپلې کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوم. د افغان ښځو د شبکې د دادخواهۍ د څانګې مسؤوله روبینه همدرد وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالو د زیاتېدو یو علت دا دی چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې د تاوتریخوالي قضیو ته چندان جدي توجه نه کیږي. که څه هم دوی ډېرې هلې ځلې کوي او په اړوندو ادارو فشار راوړي، خو بیا هم په اکثرو مواردو کې د ښځو له موضوعاتو سره دوه ګونی چلند کیږي.
په دغه وروستۍ یو څو ورځو کې موږ د څو بدو او خشنو قضیو شاهدان یو. نو متاسفانه دا قضیې واقعا وي ترسره شوي دي. د ځینو قضیو عاملین دستګیر شوي دي، تعقیب عدلي لاندې دي. خو موږ امیدواره ډېر نه یو چې دوی به کوم مجازات چې ورته قوانینو په نظر کې نیولي دي په هغو باندې به دوی محکوم شي، ځکه ډېره بده قضیه ده فرخندې وه. خو متاسفانه چې کله هم دوی دې کارونو نتیجه ورنه کړه او قضیه هماغسې په بې تفاوته توګه عدلي او قضایي ارګانونو کې پاتې شوه. نو کله چې هغه قضیې ته رسیدګي ونه شوه، موږ دومره ډېر امیدوار نه یو. که څه هم فشار راوړو، دادخواهي کړو، هماغه قضایي رویه ده چې زموږ په محکمو کې حاکمیت لري او تاوتریخوالو قضیو ته چندان جدي توګه رسیدګي نه کوي.
د خوځو چارو وزارت د حقوقو د برخه مشره عزیزه عدالت خوا وایي د خوځو پر وړاندې تاوتریخوالی له پخوانه موجود وو، خو دا چې اوس ګراف لوړ شوی علت دا دی چې د تاوتریخوالی د قضیو د ثبت ګراف لوړ شوی. میرمن عدالت خوا د سږ کال په جریان کې د خوځو پر وړاندې د ثبت شوو قضیو یادونه کوي.
متاسفانه که از امسال از سال جاری تا کنون
متاسفانه د روان کال له پیل نه تر اوسه پورې هغه قضیې چې له موږ سره ثبت شوي دي په مرکز کې 209 قضیې دي چې لغې جملې نه 128 قضیې حل شوي او بیا قضیې د سیړلو په حال کې دي، او په ولایتو کې 1215 قضیې دي چې 209 قضیې حل شوي او 106 قضیې د سیړلو په حال کې دي. زه هیله لرم چې هیوادوالو ته تشویش پیدا نشي چې د قضیو ګراف لوړ شوی، بلکې د قضیو د ثبت کچه لوړه شوې ده. متاسفانه د روان کال په جریان کې موږ د ځینو ناوړو پیښو لکه سنگسار قتل، زندې کول او دې ته ورته پیښو شهیدان وو، او دا پیښې په هغو سیمو کې رامنځته شوي چې هلته د دولت حاکمیت نه وو، او موږ دې موضوع ډیر اندېښمن کړي یو.
سره له دې چې ښځو چارو وزارت او د ښځو لپاره مدافع ټولنې د ښځو د حقونو په برخه کې هلې ځلې کوي، خو بیا هم تاوتریخوالی ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو دی. علت یې څه دی او په ځانګړې توګه ښځو چارو وزارت په دې برخه کې کوم د پام وړ کارونه کړي دي؟ یو ځل بیا عزیزه عدالت خوا او روبینه همدرد زیاتوي.
به منظور جلوګیری از همچو قضایا وزارت
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د له منځه وړلو په منظور د ښځو چارو وزارت ځینې کارونه ترسره کړي، چې له هغې جملې نه د روژې په مبارک میش کې مو د دادخواهي اونې اعلان کړه. د تاوتریخوالی د مخنیوي په منظور مو یو پیشنهادي طرحه ولسمشر ته وړاندې کړه، او همدارنګه مو له ښځو سره د تاوتریخوالی د مخنیوي په خاطر له لوړپوړو دولتي چارواکو سره ولیدل او غوښتنه مو ترې وکړه چې هغه مجرمین چې نیول کېږي باید خپله سزا وویني، او همدارنګه د جندر د کمیټې جوړول په ټولو وزارتونو کې د هغه کارونه دي چې ښځو چارو وزارت کړي دي، او دا چې ستونزې ډېرې زیاتې دي موږ ډېر کار کوو چې یو ښه نتیجه ترلاسه کړو.
هله تی دا دی چې یو په قوانین جزایی هغه موږ ډېر ښه لرو. یو متاسفانه عرف قضا په نوم هم یو منبع ده چې مخکې د دې نه چې د یو قضیې په ارتباط قوانینو ته لاړ شي ګوري چې خودسوزي قضیه مثلا مخکې څه فیصله شوې وه، مخکې ګوري چې یو ډېر عادي فیصله وه، ما هغه دوی تعقیبوي. نو دغه علت دی چې قوانینو تطبیق دلته ضعیفه دی، او یو ښه نظارتي کمیټې نشته د قوانینو د تطبیق په ارتباط. بل دا چې د عمومي روحیه بدبختانه افغانستان کې بخصوص د سړو داسې جوړه شوې ده چې د قضیو ته چندان په جدي سترګه نه ګوري. او خو چې وهلې ده نو ښځه یې ده، نو ځه خو چې سوځولې ده خو خبرې نه ده ورته منلې. نو دا ټولې هغه ستونزې دي چې زموږ د بد عرف او رواجونو نه سرچشمه اخلي، او بدبختانه چې متضرر یې یوازې ښځې دي.
دا چې په وروستي وختونو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالو عام خلک او میرمنې څومره اندېښمنې کړي، او له عدلي او قضایي ارګانونو څه تمه لري، د یو څو هیوادوالو خبرې به واورو.
زه چې کله د یو ځوانې په صفت باندې اخرنۍ پېښې ګورم، یا دا خصوصا په یو نجلۍ باندې روحن بد تاثیر کوي، بد اغېزه لري. فکر کوي په هغه ټولنه کې ځوان کوي هغه روحن ارامه نه وي، فکر کوي هر قدم کې هر چیرې سې دا ځي د دې ژوند ته، د دې څېرې ته، د دې هر عزت ته یو تهدید ده. د دې لپاره نجونې ازادانه نه شکولای چې هر چیرې ولاړ سي. زه د یو انجلۍ په صفت سي کابل ښار کې ګرځم، د هر چانه خطر سس کوم.
د ورستو ورځو کې چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر زیات شوی ده، او علت یې هم همدا دی چې دغه مجرمینو لپاره سزا نشته. مجرمین آزاد لاس ګرځي او محکمه کېږي نه، نو دغسې پیښو د تاوتریخوالی یو جرأت پیدا کوي نورو خلکو ته هم چې دا کار وشي. کله چې دغسې یوه پیښه کېږي هغه صحیح د قضایي او عدلي تحقیق لاندې ونیول شي، هغه دوسیه مکمله شي، مجرمین تر سزا ورسیږي، زه په دې باندې باوري یم چې د جرمونو کچه به هم راټیټه شي. نو هیله دا ده چې د دغه وستوی کې چې کومې ډېرې زیاتې بدې پېښې د ښځو په وړاندې وشوي، د دوی مجرمین دولت وینيسي جزا ورکي.
د هیوادوالو په خبرو کې مو واورېدل چې له عدلي او قضایي ارګانونو نه وښتنه دا و چې د تاوتریخوالي دا ډول قضیو ته باید پاملرنه وشي، او اړوند ادارې په غور وڅېړي دا چې اړوند ادارو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالو وروستیو قضیو ته څومره رسیدګي کړې. په دې اړه مو د لوی څارنوالۍ له ویان بصیر عزیزی نه پوښتلي.
په دغه وروستیو ورځو کې چې ځینې دوسیې په پلازمینه په کابل ښار کې پېښ شوي دي، لکه د زهرا دوسیې یا هغه تیزاب پاشي چې په ځینو نجونو باندې په پلازمینه کابل کې شوي وو، دا دوسیه ټول تیرینو لاندې ده تر هغه چې تحقیقات تکمیلیږي موږ د دغه دوسیه ټول معلومات د افغانستان محترم ولس ته به ورکړو. د افغانستان ولس حق لري چې د څارنوالۍ د ټولو اجراتو نه باید خبر اوسي. هغه دوسیه چې د دریو محکمې لخوا فیصله نیایي کیږي موږ مکلفیت لرو چې هغه دوسیه د افغانستان د محترم ولس سره شریک کړو. دغه ټول کارونه چې څارنوالۍ لخوا کیږي موږ آماده یو چې بار د دریم محکمې نه د افغانستان محترم خلک سره شریک کړو.
درنو اوریدونکو، د تاریخ په اوږدو کې زموږ په ټولنه کې تبعیض او دوګونی چلند د دې باعث شوی چې له ښځو سره تاوتریخوالی او له فرصتونو نه د هغوی محرومول یو عادي او طبیعي امر وګڼل شي. همدارنګه په محاکمو کې د ښځو دوسیو ته پاملرنه نه کول د دې باعث شوی چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې ډیر شي. نو عدلي او قضایي ارګانونو ته لازمه ده چې د میرمنو قضیو ته جدي پاملرنه وکړي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه راټیټه شي.